که در او اسمت ساروان میزبان شما خواهد بود. آقای ساروان در استودیو هست. سلام و روز بخیر.
سلامت باشی ستاره مشی مرزبان صاحب. قدر من آوردون که تاست هم سلام رندی کم اتبه جیشوی پا دیخ پروانه که چی تر اتنیم و بجو پوری دوام کوی عبری چی پا افغانستان که در ننگرهار پا ولایت که در پا حق سیمو که عملیات را دوام لری چی در امریکا د متحده ایالاتونو د پوز لوري ستر بم غورځول شوی یو د دې نور موضوعاتو تفصیل د خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي په اچین کې پردایش وروستۍ حمله د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې. د سوریې د حلب د پرونۍ حملې د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسید او د پاکستان یوې محکمې 8 تنه د یوه محصل مشال خان پر وژلو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د ننګرهار په اچین کې د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حمله د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې ده. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه له ازادي راډیو سره په ځانګړې تلیفوني مرکه کې وویل امریکا خپلو دښمنانو ته خپل عزم څرګند کړ.
داعش کوشش داره که از سوریه و عراق که در حال شکست هستند در اونجا
بیاد. داعش وستوال په عراق و سوریه که د مات په حال کیدی او هڅه کوي چې له هغو سیمو افغانستان تراشی. دا هغوی ته یو پیغام و. هغو کسانو یا د امریکا نورو دشمنانو ته چې وضعیت ساری هغه که په شمالی کوریا، سوریه یا پاکستان کیدی دا پیغام ورکولو چې متحده ایالات د خپل بری لپاره لازم قوه کار اخلي. د امریکا پوز د تیرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر سمڅو او پناه ځایونو تر ټولو لوی غیر اتمي بم استعمال کړ. زلمی خلیلزاد له پیژندل شویو امریکایي ډیپلوماتانو دی چې د پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او باراک اوباما په ادارو کې د عراق او افغانستان لپاره د سفیر په توګه کار کړی دی. خلیلزاد له 2001 تر 2009 میلادي کال پورې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر و. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې په ځپلو کې به هلو ځلو ته دوام ورکړي. د والی د دفتر خبرپاڼې پر اساس ښاغلي منګل دا خبره پرون شنبه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ننګرهار د ځوانانو د استازو یوې غونډې ته وکړه. ښاغلي منګل ویلي چې ولسمشر ژمنه ورسره کړې چې په ننګرهار کې د حمزه په نوم په پوځي عملیاتو کې به د داعش وسلوال په بشپړ ډول ختم شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د دې عملیاتو پر مهال د داعش تر 400 زیات وسلوال وژل شوي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پر اچین ولسوالۍ د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حمله هم د دې عملیاتو یوه برخه وه. په لوی پکتیا کې د زدرانو د یولس ولسوالیو قومي مشانوی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منځګړتوب ته تیار دي. د زدرانو سلګونو قومي مشانو، سوداګرو او مخورو پرون شنبه په خوست کې غونډه وکړه او ویل چې له طالبانو سره د حکومت په سولې کې به له قومي دودونو، اړیکو او اغیزه کار واخلي. د انصاف ګن مشر احمد شاه زدران غونډه ته ویل ک چې ری د سولې لپاره د دوی منځګړتوب ومنل شي د زدرانو ولس په د هغو کسانو په مخ کې ودرېږي چې له پریکړو او موافقو سرغړونه کوي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې پرون شنبه په حلب کې 9 تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي دي. حمله هغو بسونو ته نږدې وشوه چې په حلب کې د وسلوالو تر محاصرې لاندې سیمو څخه یې خلک نسبتا امن سیمو ته لیږدول. خو د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې له لندنه په بیان کې ویلي چې د مړو شمېر تر 43 زیات دی. په دې بسونو کې هغه زرګونه شیعهګان لیږدول کېدل چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. په هغو عکسونو کې چې پرون د سوریې دولتي مطبوعاتو د پیښې له ځایه خبره کړل لیدل کېږي چې هر لور ته جسدونه پراته دي او په موټرو اورونه بل دي. د پاکستان د وی محکمې چارواکو پرون شنبه وویل چې اته تنه په عبدالولی خان په هنتون کې د ژورنالیزم د یو محصل مشال خان په وژلو او د تروریستي اعمالو په ترسره کولو تورن شول. په مردان کې د دې په هنتون یو شمیر محصلانو د تیرې پنجشنبه په ورځ دربیش کلن محصل مشال خان اسلام ته د سپکاوی په تور وواهه او بیا یې وواژه. د مردان چارنوال رفیع الله خان ویلی چې اته تنه پرون په سیمه کې په تروریزم د تورنو کسانو محکمې ته ودرول شول. رفیع الله خان ویلی چې د پیښې په تړاو پرون هم څلور تنه نیول شوي دي. مشال خان د جمعې په ورځ په خپله سیمه سوابۍ کې خاورو ته وسپارل شو. په پا پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې ټول دخیل کسان عدالت ته راوستل شي. په روسیه کې د تیلو لوی پخوانی سوداګر میخایل خودروکوفسکی پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکسی نووالنی ملاتړ وکوي. الکسی نووالنی په روسیه کې له اداري فساد سره د مبارزې پیژندل شوی فعال او د کرملین مخالف سیاستوال دی. خودروکوفسکی چې کرملین زندانی کړی پرون پر ټویټر ولیکل چې د یو پوتین پر ځای د بل پوتین انتخاب له روسیې سره مرسته نشي کولای. هغه له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره د الکسی نوالنی د مبارزې ملاتړ وکوي. په روسیه کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2018 میلادي کال په مارچ کې کیږي او باور دی چې ولادیمیر پوتین به یو وار بیا ځان د جمهوري ریاست چوکۍ ته کاندید کړي. زرګونو امریکایانو پرون شنبه پر ولسمشر ډانلډ ترامپ د فشار راوستلو لپاره لاریونونه وکړل. په امریکا کې پرون فدرالي حکومت د مالیه یا ټاکس ورکولو وروستۍ ورځ وه. لاریون کوونکو له ولسمشر ترامپ غوښتنه وکړه چې دولت ته د ورکړې مالیه اسناد څرګند کړي. ډانلډ ترامپ تیر کال په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د یو ستر سیاسي ګوند یوازینی کاندید و چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې فدرالي حکومت د ورکړې مالیه اسناد خلکو ته څرګند نه کړل. په امریکا کې کاندیدان مجبور نه دي چې د مالیه اسناد څرګند کړي. خو د ډانلډ ترامپ منتقدان وایي چې هغه د کومې مسئلې د پټولو هڅه کوي. د امریکا په وسوي شمالي کوریا نن یک شنبه د توغندي په ازمایلو کې پاتې راغله او توغندۍ له بشتلو سمدستي وروسته وچاو دیده. د امریکا په وسوي په جنوبي کوریا کې سرتیری ځای پر ځای دی وایي چې شمالي کوریا دا ناکام ازموینه نن سهار وختي څو ساعته مخکې تر دې چې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته ورسیږي وکړه. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد وفت خپل هغه پلان عملی کېدو ته زور ورکړی چې پر اساس په دغه هیواد کې تر 2015 پورې د تنباکو استعمال یو مخ پای ته رسیږي. دولتي ورسپانې نیترالنی ترکمنستان په پرونی غنه کې لیکلي ولسمشر یو پروګرام لاسلیک کړ چې پر اساس په 15 کلونو کې د امر اجرا کیږي. د پروګرام نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د ترکمنستان ولسمشر په 2014 میلادي کال د اپریل په میاشتو کې په دولتي پلورنځیو کې د سیګریټو پر پلورلو بندیز ولګاوه. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو اوري. افغان امنیتی ځواکونه په هغو سیمو کې مځکنیو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د بمونو مور پرې غورځول شوې ده.
دا غالي یو عملیات دي چې د ملاتړ یا هیته د ملاتړ دغه اوایي زمینی ملاتړ کوي.
په کندز کې هم امنیتی چارواکي وایي چې د دولت ته وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي دي. د زادرانو د یولس ولسوالیو استازي او مشران وایي
د یولس ولسوالیو قومي مشران متنفذین ځوانان د دې په خاطر یو نوې اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړی رول ادا کوي.
د پوهنې وزیر وایي په دوه کلونو کې د فساد په مخنیوي نه دی بریالی شوی. سترې محکمې پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق بروشته منی ضبط کړي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ننګرهار په هغو سیمو کې عملیات دوام لري چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته پکې امریکایي الوتکې ستر بم وغورځو. دا چین ولسوالۍ په مامون دره کې عملیات دوام لري. همدا اوس له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، که د دغو عملیاتو په اړه لومړی زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا نن هم عملیات دوام لري، او ضمناً دا خبره هم په دې د یادولو وړ ده چې د اچین ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې عملیات تصفیوي عملیات له یو بلر مشکلات و سره مخامخ دید زکه چه ماینو ندی. میره بانی وکی
من سران سیب دقا سنگ چه تاسی ادوان اوکل من هم دقا شیبه دا اچین ورسوالی لمسولین سر چه خبری اوکلی دا اچین ورسوال اسمیل شنواری ویلی چه اوس ما عملیات دا مامن تنگی با ساحه که روان دی و لطیر ورزی دقا ساحو که ساوی بمبار نده شوید دا پوینا کل امنیتی ځواک نن لازم وګن هوایي عملیات هم سره ملوي او ځکني عملیات روان دي. واغه صحیح چې الته دغه د پنځمې کور دي کوم لوی بم غوړېدل او په دغه صحیح کې دوی د صحیح په تصفیه کې اوس مصرف دي. واغه بمونه چې د شې سوال د خوانه ځکه شي او د هغه په شندول باندې اخلي او په خبره کې عملیات مخ کې تک په حال کې دي. د دې کوینه باندې په تیر څو ځنو چې کله عملیات پیل شول تیر شول ورځ راځي چې یو لوی خان چې هغه دی په لغت خط فوت او هغه دغه د مامن څنګه ساحه کې د سمت صحاوه چې دینه بدایښ سوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې به خوی مقاومت او هغه خط مات شوی دی او په خبره چې دی ورځ ورځ مخې تک په حال کې.
بله صاحب، شنوار صاحب، د داعش دلی په خپل ویپانه کې چې عموما د هرې حملې مسؤلیت په غاړه اخلي، د وروستۍ حملې په ارتباط چې په دوی شوی ده په دې اړه څه ویلي دي؟
د داعش اسلامانو مستقیما رسنیو ته د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي چې دوی اړیکه ونیسي رسنیو ته کوم خپل پیغام وړاندې کړي. خو د داعش راډیو له لارې نه چې تېر ماښام هم د دوی نشرات په اکثر سیمو کې اورېدل کېده، د راډیو له لارې نه دوی د کوم تلفات چې دوی ته اوښتي دي د خبرې رد کړلې او په وینا یې چې د غبام غورځول شوی دی خو په دې باندې هېڅ ډول اغېز نه دی غورځول شوی. دوی یوازې د خپل راډیو له لارې نه د خپل نظر څرګند کړی دی.
ډېر زیاته مننه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د اچین په هغه سیمه کې چې د پنځشنبه په ماښام ستر بم پرې وغورځول شو د تصفیوي عملیاتو په باب معلومات راکول. له ننګرهار له اچین سره په یو وخت د کندوز په ولایت کې هم امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پامیر یو په نوم پوځي عملیات روان دي. دا عملیات د جمعې په ورځ پیل شوي ول. په دغو عملیاتو کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لاوشتي او ځینې سیمې تصفیه شوي دي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې دا عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. د ښاغلي موسوی په خبره د روانو عملیاتو په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه درې لوی کلي هم د هغوی له شتون څخه تصفیه شوي دي. د دې عملیاتو په پایله کې تر اوسه پورې د اوتمانزوی کلی، د پنجشیریانو کلی او د الچین سیمه د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوې. همدارنګه لس تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کمول د خبرو پر مهال افغان ځواکونو ته وویل چې په دې ورستوي کې د هوایي بریدونو په پایله کې د وسلوالو طالبانو یو زیات شمیر مهم قومندانان د کندز په کچه وبجل شول او اوس مهال وسلوالو مخالفانو د مخامخ جګړې توان لاسه ورکړی. تاسو خپل قهرمانی د جګړې په ډګر کې ثابته کړې چې د خپل د سر په قیمت له دې خاورې او خلکو څخه دفاع کوي او یو کال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کول له زر کاله عبادت څخه بهتر دی. دغه پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو تن سرتیری زخمی شوی او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د خبرونه په پای کې یعنی د اتنی مبجوله لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له اتمو تر نهنی مبجو پورې په مستقیم ډول خبري شي. نن په دې خبرونه کې په دې اړه له تاسو پوښتنه لرو چې آیا ستاسو په سیمه کې خلک په منظم ډول ماشومانو ته واکسین ورکوي؟ هله د چې سرلوس هم د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لري خپل پیغامونه راوستوي. پرون شنبه د لوی پکتیا د یولسو ځدران میشتو ولسوالیو یو شمیر قومي مشانو په یو قومي غونډه کې وویل کولی شي د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې او خبرو مزګرتوب وکړي. دوی ویل تیار دي د قومي دود او د دستور له مخې د خبرو لپاره د لوی پکتیا هغو سیمو ته ورشي چې هلته پکې وسلوال فعال دي او له افغان حکومت سره عملا په جګړه کې دي. له سیمې څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د زدران میشتو سیمو سلګونه مشران، ملي سوداګر او روناندي چې په خوست کې د زدرانو د قومي یووالي په وغونډه کې راټول شي ول، له افغان حکومت هم په دې ګیله وکړه چې د نظام په مدیریتي چارو کې د لوی پکتیا د کډرونو ونډه ته پاملرنه نه ده شوې. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د دوی مشرانو تیاری وخود ترڅو د خپل قومي اغیز نه په استفاده د دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې وساتات او منځګړی توب کی.
درانو دیولس ولسوالیو قومی مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړی رول ادا کوي. د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه د هغې نه په استفادې سره به هم طالبان دې ته هڅوي او هم حکومت دې ته هڅوي چې نوره جګړه ختمه شي او په افغانستان کې سوله او امن راشي.
قومي مشر حاجی عارف زدران وایي د زدرانو هغو سیمو ته چې هلته امنیتي ګواښونه شته دوی کولی شي په قومي دود او دستور ورشي او خپل پیغام تر هغو ورورسوي.
د سپیره ولسوالۍ دو یغه تاسو ګنه شي تلای زو زدرون خپل اوی تلای شم که ګرځدای شم امن کر واستای شم یغه خلک سره غدای شم چې صبرینه وته مکس بایس د سوله وکي یو افغانستان زمانی اچا بل خبره به نه غولې.
د انصاف ګون مشر انجینر احمد شاه زدران وایي کچیر د زدرانو په منځ کې د توپ هوکړه وشي او واستوال د دوی د سولې وړاندې زونه مني نو قوم به په یو غږ دغه په مقابل کې ودرېږي.
هغه خلک چې جهان ته خند وکي شوی ان شاء الله ضرب لري کیږي دابا اسلام کیږي کبه اسلام نشي دابا په کوم باندې موږ غاکو چې د افغانستان د حدودات نه په کلا کې سره دفاع وکي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د لوی پکتیا د اوسیدونکو یو ګیله داده چې په نظام کې ونډه پیکاو کمرنګ ده. د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرای رئیس سلاکار بخت محمد زدران د خلکو له دې غوښتنې سره هم نظر دی.
لوی پکتیا کادرونه لري، جنرالان لري، وزیران لري، په دولت کې نه چې په کورو کې ناستي د لوی پکتیا ټول قومونه د دولت نه خپل هغه سامیا چې دې کېږي اټولات نه غواړي دا کم او قانوني حق دی.
دی یادونه ورده زدران د لوی پکتیا سترو قومونو څخه ده چې د خوست د دریو، د پکتیا د دوو او د پکتیکا د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي د یاد قوم اوسیدونکي دي. اوس هم د زدرانو په ولس او قوم کې هغه پخوانی قومي پور او برید معلوم ده.
د جمعې پروس په مسکو کې د روسیې په قربتوب د افغانستان، پاکستان، چین، هند او منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته اسانتیا برابرولی شي. خو آیا روسیه په رښتیا هم له دا ډول غونډې د افغانستان کې د سولې د راوستلو هدف لري؟ اجمل ان له سیاسي فعال عباسین بریال سره په دې موضوع مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتلی چې له دا ډول غونډو د روسانو هدف څه دی.
څوک روسان طالبانو ته د خپل نفوذي ځواک په سترګه ګوري، دوی په دې پوهېږي چې دا خبرې په کلک ډول نتیجه نه ورکوي، نسبي نتیجه به ولري. اما د طالبانو د غوښتنو او د هغوی سره د یو لړ نامشخصو توافقاتو په اساس روسان اوس په شکل د اشکال په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار دپاره مرستې یو رول لوبوي او په دې کې کړی چې پاکستان نقش ولري چې پاکستان روسان په دې قانې کړي وي چې طالبان دې د واک یوه لویه برخه شي. یو هغې دا کېدای شي او دویمه خبره دا ده چې ویره کې دي چې ډېر په اسانۍ کېدلی شي چې د طالب په دایش بدل شي. طالب په خپل ذات کې د منځنۍ اسیا هېوادونو روسانو دپاره یو بالفعل خطر نه دی، خو کله چې دا بدلېږي په دایش باندې او د دلید او مشري هم د هغو ازبک چیچین ایغور او تاجک قمندان په هغه سره د سرهګرو سره ده، نو دا دوی د هدف افغانستان کې جګړه نه ده. هدف یې دا دی چې د آمو سیند نه واوړي او خواته خواته دې ته هم پېوسترګ ګوري.
ښاغلی بریال، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې څومره ممکنه ده چې افغان دولت او همدارنګه طالبان د روسیې په دغه منځګړیتوب باندې خبرو ته غاړه کېږدي؟
د طالبانو په برخه کې خو زه مطمئن یم، ځکه طالبان په یو لړ امتیازاتو پسې دي او اوس په ښو حالاتو کې نه دي. د ژرندې د دوه پلونو تر منځ دي فشارونه ورباندې زیات دي چې دوی باید خپل نقش معلوم کړي، چې داسې شي چې امریکایان د دوی پر ضد ډېر کوتلي اقدامات شروع کړي. طالبان دپاره په سیاسي صحنه کې او نظامي صحنه کې نور د موجودیت ستونزمن کېږي، له بلې خوا داعش ترګرده د دوی ځای نیسي. نو علاقمندي لري چې روسان د دوی دپاره لا ډېر وکړي، اوس هم په داسې یو قیمت کېږي چې طالب په ډېر قوت وقته شاملېدی شي. اما تر کومه ځایه چې د افغان دولت خبره ده، زه نه پوهېږم چې په دوی باندې بهرني فشارونه دغه حد کې دي یا په نورې مسلې دي یا سلیقوي ستونزې دي چې دوی دغو خبرو ته نه ډېر تمایل لري، نه د روسانو د او طالبانو تر منځ دغو خبرو ته دوی په هغه قوي ډیپلوماسۍ باندې مراجعه کوي.
ژورنالیست او سیاسي فعال عباسین بریالو چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ستر محکمې عالی شورا پریکړه کړې چې وروسته لدی به د مخدره موادو د قاچاقبرو غیر منقول شتمنۍ هم اخستل کیږي. په خو تر دې د مخدره موادو د قاچاقبرو یوازې منقول شتمنۍ مصادره کړي. د خبره د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وکړه. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند احمد خالد موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اقدام بعد د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د غیر قانوني جایدادونو او د تورو پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
من بعد به تصویی از قانون من پوشویی داره غیر من
دو بل ده پیسو ده سپینوال ده من ده قانون لمخه پا هاگ صورت که چه ده مخدر و مواد پر قچاق کون که ثابت هشی چه غیر منقول اشتمانی ده قچاق للار الاس تراوڑه روست لده ده دوی غیر منقول اشتمانی لکه کور جایداد زمک او داس نور هم ده مسادره ورد ده ده دیل پارا چه پا ده برخه که خم بارزه شوی بی سارنواله او محاکم کوله شی چه پخپلو سیلانو که ده قچاق کون کو ده غیر منقول اشتمانی و پاره تصمیم ونیسی. سره له دې چې د ملګرو ملتو د سازمان په راپور کې راغلی چې افغانستان د نړۍ د مخدره موادو د لویو تولیدونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل کیږي، خو د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې په دې برخه کې د دوی مبارزې لاسته راوړنې لرلې دي. دغه مرکز ویاند وویل چې په تیرو لسو کلونو کې دغه مرکز د قاچاق کوونکو سباندې زر موټرې چې ارزښت یې لکونو ډالرو ته رسېده مصادره کړي او همدارنګه یوازې په تیر کال کې د مخدره موادو د قاچاق اړوند 433 قضیې سیړلې چې پر ځینو یې جرم ثابت شوی او اوس په زندانونو کې دي. د ده په خبره په دغو بندیانو کې 8 دولتي کارکوونکي، 8 ښځې او 15 بهرنیان دي. ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان د سترې محکمې دغه اقدام ستایي او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
دا کار ګټور ده. په دې وروستیو کې د مخدره موادو مافیا پیښې ډېرې زیاتې شوې دي، نو په دې خاطر باندې چې په دې پیښو کې کمی راشي نو دا خبره ده چې ستره محکمه په مجرمینو باندې ډېر فشار راوړي، ډېر ضابط او قوانین پرې تصدیق کړي.
دا په داسې حال کې دی چې راپورونه وایي په افغانستان کې جوړ شوی مخدر مواد په قاچاقي ډول د روسیې، ایران او پاکستان له لارې تر اروپایي هیوادونو هم رسیږي.
اوس به هم اجمل اندرته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی
یو شمیر لویدیز ورسپانو بیا هم د ننګرهار په چین کې د داعش د وسلوالې ډلې پر سموڅو د امریکا د پوز د تر ټولو درانه پم د غرزولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې. ویلې دي چې په دې برید کې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. د انډیپندنت ورسپانه لیکي امریکا په چین ولسوالۍ کې د دې درانه بم د غرزولو دفاع کوي. ورسپانې د امریکایي چارواکو له خولې ویلي د دې لوی بم د کارولو پریکړې د تکتیکي ملاحظاتو پر بنسټ کړي. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې ویلي د عملیاتو د تقوی او دوام لپاره دا اقدام ضرور و. ورسپانه د سیولونکو په وینا لیکي په افغانستان کې د دې درانه بم کارولو یوه بله مسله هم روښانه کړه او هغه دا ده چې ولسمشر ترامپ خپلو پوځي قمندانانو ته زیات صلاحیت ورکړی او جنرال جان نیکلسن د دې بم په کارولو کې د ولسمشر ترامپ ځانګړې اجازې ته اړتیا نه لرله. انډیپندنت ورسپانه د ولسمشر رونالډ ریګن د ملي امنیت د سلاحکار له خولې وایي چې ولسمشر باراک اوباما د خپلو پوځي قمندانانو واکونه ډیر محدود کړي وو. ورسپانه د اوباما په دوره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال پی جی کرولی له خولې وایي په افغانستان کې د کارول شوي دی بم د جوړېدو هدف دا دی چې یو ډول شدید ټکان رامنځته کړي څو تر مځکې لاندې تونلونه او سومتي ویجاړې کړي. په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دا برید خپل هدف ته رسیدلی او په سیمه کې د داعش ټولې سمتي له منځه وړي. د ګارډن ورسپانې هم د ننګرهار د والي د ویان د تاوله خوږیاڼي له خولې ویلي د پاکستان سره کرښې ته نږدې پرتې دا سمتي چې امریکایي ځواکونو پرې بم غورځولی د داعش ډېر پاخه مرکزونه وو. ورسپانه وایي که څه هم د داعش ډلې په دې حمله کې دوی ته د درنو تلفاتو اوښتل رد کړي خو د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې د داعش د سیمه ییزو مشرانو نومونه یاد کړي چې د دوی په وینا په دې برید کې وژل شوي. د تاجکستان چارواکو ازادي راډیو ته په دې برید کې لږ تر لږه د 200 تاجک وسلوالو وژل کېدل تایید کړي. ټولو لویدیځو خبرونو چې دا چین د ولسوالۍ د دې بمی برید په اړه لیکنې خبرې کړي د سیمه ییزو خلکو او چارواکو په حواله ویلي چې په دې برید کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
څوک چې زاس کوي ظلم کوي ستم
کوم وګړه کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې د راسي بدون نوم واخله تاسو به وایي چې چانو واخلې.
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
نن هم یک شنبه ده او میکروفون ستاسو خبرونه لرو. البته لاتنیمو بجو وروسته پاتنیمو بجو برابر لند خبرونه لرو او لند خبرونه وروسته میکروفون ستاسو. نن موضوع داره چه آیا ستاسو به سیمه که خلق پا منظم دول خپلو ماشومانو ته واکسین ورکوي هیله ده چې نه یوازې د خپلو کورنیو بلکې د شاوخوا اوسیدونکو په اړه به هم نظر څرګند کړي. او اوس هم د ترکیې په ارتباط په ترکیه کې نن د اساسي قانون د تعدیل په اړه نظر پوښتنه کیږي. د ترکیې خلک به چې په ټول پوښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر وي د هو یا نه ځواب ورکولو چانس ولري. د قانون د تعدیل موافقان وایي چې دا بدلون به د دغه هیواد دیموکراسي پیاوړي کړي خو مخالفان وایي چې د ولسمشر صلاحیت به زیات کړي او زورواکي به ډېره کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ترکیه خلک نن د خپل هیواد د اساسي قانون د تعدیل په ټول پښتنه کې ګډون کوي. ولسمشر رجب طیب اردغان پر ترکانو ژغ وکړ چې په ټول پښتنه کې د قانون د تعدیل ملاتړ وکړي. هغه پرون په استانبول کې یوې غونډې ته وویل زه وایم چې سبا به په دې هیواد کې بدلون راسي. زما خلک به د ترکیه جمهوري په تاریخ کې د اصلاح یو ستر تغییر راولي. د نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې د تعدیل پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او ډیموکراسۍ سره مرسته وکړي خو مخالفان یې وایي چې که دغه تعدیل تایید شي د اردغان په ګټه به تمام سي. پارلمان به کمزوری کړي، قضا به سیاسي شي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه استراری یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لسهاوو زره ترکان چې محصلان د پوهنتونونو استادان خبریالان او مدني فعالان پکې دي بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې د نننۍ ټول پوښتنې لپاره د ملاتړ راغونډولو کمپاینونو له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د انقرې اړیکې خراب کړې. جرمني او هالند د ترکیه د حکومت استازو ته اجازه ورنکړه چې هلته د میشتو ترکانو ترمنځ د کمپاین لپاره غونډې وکړي. دې مسلې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت په غوسه کړ. اردوغان پرون هم په استانبول کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر یو شمېر اروپایي هیوادونو تور پورې کړ چې د دې ټول پښتني په مخالف کمپاین کې لاس درلود. اردوغان غونډې ته وویل له دې سره د هغوی څه کار، دا ټول پښتنه له اروپایي قانون جوړونکو سره څه تړاو لري؟
له دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی اوس. لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیل زاد وای د ننګرهار په اچین کې د امریکا د پوز وروستي بمی حمله د داعش یا اسلامي دولت توستوال سخت دی دلې پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې ده. د ننګرهار والی ګلاب منګل وای د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت توستواله ډله یا داعش په وځپل شي. په لویه پکتیا کې د زدرانو د یولس ولسوالیو قومي مشانوي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منځګړتوب ته تیار دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون شنبه په حلب کې 9 تنه په انتحاري حمله کې ووژل شول. د پاکستان د پوز د پاکستان د وی محکمې چارواکو پرون شنبه وویل چې 8 په عبدالولی خان په هنتون کې د ژورنالیزم د یو محصل مشال خان په وژلو او د تروریستي اعمالو په ترسره کولو تورن شول. په روسیه کې د تیلو لوی پخوانی سوداګر میخایل خودروکوفسکی پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکسی نوالنی ملاتړ وکوي. زرګونو امریکایانو پرون شنبه پر ولسمشر ډونالد ترامپ د فشار راوستلو لپاره لاریونونه وکړل. او د امریکا پوزوی شمالي کوریا نن یکشنبه د توغندي په ازمویلو کې پاتې راغله او توغنده یې له ویشتلو سمدستي وروسته وچاودېده.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان هستم. در این بار برنامه همراه با عصمت ساروان میزبان شما، برنامه میکروفون شما شروع شد. از همین حالا تا یک ساعت دیگر میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. نظریات و گفتنی های شما عزیزان را در رابطه به موضوع مشخصی که انتخاب کردیم میشنویم. موضوع ای ساعت و ای برنامه را عصمت ساروان به شما میگه.
مننه. ما مرزبان سیب مخکم ووبل هله د چي ټول اوریدلې وی او کچانه وی اوریدلې ورته وو بویم چې واکسین ستاسو په سیمه کې څومره خلک په منظم ډول کوي؟ البته زموږ منظوري اواز د پولیو یا د ماشومان د ګوزن واکسین نه دي. ماشومان په مختلفو وختونو کې بیلابیل واکسینونو ته ضرورت لري. په نور دنیا کې په منظم ډول ماشومان ته دا واکسینونه ورکول کیږي. یو وشت لیست لري، موږ به کوشش وکړو چې په انټرنیټ کې پیدا کړو او دا لیست هم له تاسو سره شریک کړو. او هله ده چې ستاسو په سیمه کې هم خلک په منظم ډول واکسین وکړي. هله ده چې په دې موضوع خپل نظر څرګند کړئ.
بله، امروز مسائل سیاسی را کنار گذاشتیم و خیلی ها کوشش کردیم یک مسئله صحی اجتماعی را به بحث بگیریم. او هم از خود شما بشنویم که در روستا و قریه و شهرتان چقدر مردم و یا خود شما پابند به واکسین اطفال هستن. البته که چنانچه میفهمین اطفالی که آینده ساز کشور هستن باید صحتمند باشن، همونطور که میگن عقل سلیم در بدن سالم است. به هر حال موضوع مورد بحث ما در این برنامه میکروفون شما واکسین برای اطفال هست و این که چگونه اطفال به وقت باید واکسین شوند. چشم برای نظریات و گفتنی ها و سخن های شما هم هستیم، مخصوصا اگر شما متخصص طب هستین به ما زنگ بزنین و بگوین که چقدر واکسین برای کودک ها با اهمیت است و اگر خود شما در مناطق دوردست زندگی میکنین هم بگوین که چقدر زمینه واکسین کردن اطفال برای شما فراهم است. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای گفتنی ها و پیام های شما هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه و اگر سکایپ دارین و اینترنت هم از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین. آدرس ماست radio.azadi. حالا تلفن داریم از شنونده. السلام علیکم، صبح بخیر، بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جبرات صاحب.
صبح شما بخیر. جناب مظلوم صاحب نهر سیرابی نطاق عزیز و خدمت سازمان صاحب بزرگوار هم سلام اکرامات متقبل.
سلام به شما، خوش آمدید به برنامه. خوش آمدید برات صاحب، بفرمایید.
تشکر، باشنده ولایت تخار و سالش کمش. ما در رابطه با موضوع مشخص شما میخوایم چیزی بگویم. اولا خوب از شما خیلی قدردانی و اظهار امتنان سپاس دارم به خاطر از اینکه شما امروز سالها کوشش کردیم خوب، ولی که امروز بسیار یک موضوع اساس و جالبه برای شما دار عزیز تقدیم کردیم که امیدوارم شما سلامت باشید.
تشکر برسید.
در باره واکسین در ولایت تخار ما البته بجز از واکسین پولیو دیگر کدام واکسین سراسری را ما در اینجا نداریم. با گفته دکترها هم چند روز پیش گفتن که دیگه واکسن تطبیق نمیشه. البته در کلینیک شاید هم باشه که ما فقط طفلی که پیدا میشه ما مسلمین بایی هستیم که اما طفلی که به دنیا میایه از ابتدا تا انتهاش ما 12 واکسن داریم در کلینیک که 12 واکسن هم برای طفل تطبیق میکنیم به اساس یک کارت. ما تا با فیلحال هر کسی که چیز در طفلی در فامیل خود ما بوده او را برای آگاهیش کوشش کردیم و واکسنش کردیم. کسایی که در از واکسن آگاهی نداشتن و را برشان آگاهی دادیم، برشان معلومات.
خیلی ببینین عبرت صاحب، اندکی از تجربتان بگوین وقتی که شما واکسینا را همه به وقت انجام دادین چقدر مفید بوده برای اطفالتان؟
بله، اگر چی به خودم متحیل چیستم مجرد هستم، ما فامیل
اطفال خانواده مطلبم بود.
ما خدمت شما، بله خدمت شما عرض بکنم جناب مرزبان شد که از او پیش تقریبا پنج سال یا شش سال پیش ما براتون قصه بکنم که در قریه خود ما یا در ولسوالی خود ما 80% فلج اطفال یا فلج کودکان یا سرخکان یا مثلا بعضی امراض دیگر در اینجا بیشی زیاد بود واقعا، که نه در اینجا فقط خدمت نرسه کنم جنرال سروان زد که حتما امی کودکا یا بزرگ سالا کسایی که در اینجا بودن جنرال مردمان زد در اولاد قندوز یا مزار در اینجا حتما برای تداوی یارا می بردن. ولی یک چیزی دیگر خدمت نرسه کنم جنرال سروان زد کمی کسی که بزرگ سالایی که مثلا از واکسین باز ماندن در قریه و قصبات ما مردم، اونا همی فیلحال هم که ما میبینیم با امراضای مختلف و امراضای گوناگونی گرفتار هستن. یقین بکنید که همی اطفال های 12 سال که ما سن وقت تولد شده از حدود 8 سال 9 سال به طرف ما واکسین کردیم، واکسین شد تدرک کردیم مکمل، تا با فیلحال الحمدلله همی اصلا زکام نشدن. شما را یقین بکنین که تا فعلا صحت و سلامت کامل
هستن
و ما فقط مایی که از واکسن باز ماندیم با شمال خود ما واکسن نکردیم، همیشه با دیگه جوانایی که از واکسن باز ماندیم با امراض مختلف گرفتار هستیم.
تشکر برادر، تشکر از اینکه نظرتون را نظرتون را با ما و شنونده در میان گذاشتیم. امیدوار هستم که این نظر شما در اصل عبرت باشه به خانواده ها که کودکای خود را واکسین بکنن.
مننه یوله عبرت صاحب څخه او بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو
ته. سلامات اوسئ.
او هیر مې سو صاحب همکار مرزوان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم.
زه
شمو زمو ته کلی
وړاندې کوم. تشکر.
کور ودان.
محترم سروان صاحب کثیر او تیر وخت ته په کتو سره درته وایم اصلا په مشکې دا د واکسین چې مخکې را ووتئ دا خلکو ته داسې یو داسې یو شی معلومېدی چې دا به د خارجیانو داسې یو دوایي او داسې یو شی به وي چې زموږ پر ماشومانو باندې بده اغېزه وکړي. خو خوشبختانه چې بیا خلک د واکسین په ګټه پوه سوه، په خوند یې پوه سوه، په معنا یې پوه سوه. اوس زموږ په سیمه کې لکه جوزجان، فاریاب، سرپل په دې سیمه کې په بلکې خو موږ داسې بلدیت نه لرو، په دا درې ولایتو کې موږ بلدیت لرو. په دې سیمو کې دغه اکثره واکسینونه په پولیو واکسین خو منظم کېږي، خو اکثره واکسینو ته خلک دا ښځې امیدواره ښځې هم ورځي. د تیتانوس واکسین کوي، د چچک واکسین کوي، د کوسک واکسین کوي، د سرخکان واکسین کوي. یو نوی واکسین دی چې
د کلی واکسینه بولی چې په پارسی چې چک ورته وایي د دې واکسینو نه کیږي اوس خلک د واکسین په معنا پوه شوي دي او خلک د واکسین سره تضاد هم نه لري او واقعا خلک د واکسیناتوران چې راځي هغه خوشبرزه خلک چې راځي د هغوی استقبال کوي خلک په ډېره شوق او علاقه باندې خپل ماشومانو واکسین ته ورولي او یوه خبره زه درته کوم چې په موږ کې اوس هم دا رواجات او خرافات دا حکم دی ما دا علماء او صدا خواهش دی چې خلکو ته اګاهي ورکړي د دغه په باره کې تر څو چې زموږ ماشومان د پله چې د ناوله اغېزو څه وساتل شي او د نورو امراض څه وساتل شي واقعا موږ په سیمه کې واکسین منظم کیږي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون. بل اوریدونکو هم لرو.
بله سلام علیکم، بفرمایئ رادیو آزادی است، مایکروفون شما.
وېما چې ما خبره کوله چې دا بعض خلک چې خپل ماشومان نه واکسین نه کوي.
بله شه
دا یو دغه کوي چې دا خکر نه دی د کافرو دغه دی او نو که تاسو درته د لارې نه لګې وو.
بله نو د رادیو لارې مونږ څه وکړو؟ دا تاسو چې په دې مایکروفون تاسو خبرونه کې خبرې کوي تاسو ورته څه وایست؟
بس ما خو دا خبره کوم چې معلومات درکوي چې بلته په بعضو سیمو کې خلک واکسین نه کوي، دا واکسین خو یې نه ګڼي.
درست
قسمه که از شنونده ها حداقل شنیدین، دو شنونده ما امیل الان صحبت کردن با ما، هر دویشان از فواید واکسین گفتن. حتی جناب آقای عبرت که از تخار زنگ زده بودن گفتن دقیقاً که کودکایی که واکسین کردن مریض نمیشن، در حالی که کودکایی که واکسین نکردن مریض شدن. یعنی در کل
واکسین لیکن دوی خبر په یوه حد پر بزن ورسره موافق یم. کم فکر وی مخکنی اوریدون کې قاری صاحب پښتون ویل چې علما او ته پکار ده چې تبلیغ وکړي ځکه چې لا هم خرافات شته په ټولنه کې. مثلا دلته یو اوریدون کې دی، نو مې نه دی لیکلی، دی وایي چې کفار په موږ باندې بمونه وروي، واکسین نه کوو. نو واکسین چې تاسو نه کوئ خپل اولادونو ته ضرر رسوي که کفارو ته؟ چاته ضرر رسوي؟ خپل ځان ته، له ځان سره دښمنی ده. پر حال همداسې خرافات لکه څنګه چې قاری صاحب پښتون ورته اشاره وکړه لا هم شته په ځینو سیمو کې. نو هیله ده چې دا ډول پروګرامونه د هغو خلکو د اسانو له روښانولو سره مرسته وکړي.
بله شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، مایکروفون شما، بفرمایید.
وعلیکم السلام جناب کاروان صاحب، تاسو ته محترم امید مرزوان صاحب ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلام به شما هم.
د سلام څخه وروسته واکسین چې ډېر ښه موضوع انتخاب کړی ده دغه واکسین په برخه کې، الحمدلله زمان په نورستان ولایت کې همدارنګه په هغه ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت ښه ده، نو هلته په ډېر ښه منظم شکل سره پرمخ ځي او همیشه ماشومان ته واکسین کیږي او الحمدلله تر اوسه داسې موږ کوم پیښه نه لرو چې د واکسین پر وړاندې چا مخالفت کړی وي. البته هغه خلک چې د واکسین پر وړاندې مخالفت اظهاروي دا د هغوی شخصي او ګماني نظریات ده او د هغوی هغه دغه ادعا مشروعیت لپاره چې دا واقعیت یعنی د ماشومانو پر وړاندې بد اغېز لري هیڅ کوم ثبوت ظاهرا نه لیدل کیږي. دا د هغوی شخصي نظر ده، په ټولنه کې هر قسم خلک وي، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، ولې موږ به هغه ته ترجیح ورکوو چې هغه د انسانیت د صحت لپاره مفید تمامېږي. نو په دې برخه کې مخالفت لپاره هیڅ حجت نشته. نو موږ دغه غرونو نه هیله کوو چې باید دغه واکسین چې دی دا که د انسان صحت لپاره ډېر ګټور شی دی، نو په دې برخه کې دی وخت لږه مسؤلیت باید ادا کړي. الحمدلله زموږ په ولسوالۍ کې هم جناب ساروان صاحب په عامه ولسوالۍ کې همدغه د واکسین ته برکت د الله تعالی په خاص فضل سره تر اوسه موږ کوم داسې بد پېښ نه لرو چې هغه د فلج یو خطرناک بیماري ده چې انسان د خپل هغه ژوند دغه ټول نعمت څخه دې برخه کوي. الحمدلله تر اوسه نه دي ثبت شوي. دا نو زما د هیله دا چې من هم الحمدلله مسلمانان یو، د اروپا خلکو یا د مسلمانیت دا ځانته خبره ده چې هغوی غیر مسلم دي او موږ مسلمان یو. نو هغه څوک چې غیر مسلم دي یا مسلمان دي که د هغوی انسانیت د خیر لپاره کار کوي، نو په شریعت کې دې لپاره هېڅ کوم دغه نشته. ځکه چې الله تعالی وایي که د غیر مسلم خلک چې هم په دنیا کې دي او د انسانانو د خیریت د انسانیت د خیر لپاره کار وکړي، نو هغوی ته هم الله په دنیا کې بدله ورکوي. نو دې سره مخالفت کول په کار نه دي. او اسلام ځانته خبره ده چې هغوی موږ مسلمان یو، هغوی کفر غیر مسلم خلک دي. هغه به هغوی الله سره خپل معنی له وکړي، ځکه چې قرآن کې راغلي ده کوم دین کوم دین موږ لپاره د هغوی دین هغو لپاره. نو دا دې ته مذهبي رنګ ورکول دا یو ډول ناپوهي او جاهلیت ده. نورستان ولایت نه قاري محمد مدني تاسو سره په تماس کې
ما الله تعالی دې تاسو ته اجازه درکړي چې همیشه داسې مثبت داسې تاسو
موضوعات وړاندې
کوو تر څو
زنده بشئ قاری صاحب
لپاره مثبت تمام شي. ډیره مننه
مدني صاحب. قاری صاحب مدني مننه.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرمایید. سلام علیکم.
سلامونه ورور تاتا او سروان ټول د زده رادیو همکارانو ته اوریدونکو ته تعریف زازیم سپاسیان.
زاده صاحب سلام، ما را هم بپذیرین، بفرمایید.
اول خو زده سره ته وایم چې ټولنه شکر الحمدلله دلته چې راشي خپنه په منظم ډول مونږه ماشومان ته یې وکسین ورکو مونږه منی کړی نه دی او هغه تبلیغات ته وګ نه جننی ولا چې زده پارت غدی دا یو د وای دا د سړی باز خلک دي چې تبلیغات کوي چې وای چې دا سړی بیا ورس کمزور راولي خو چې دا وکړو نو هغه خلک ډیر کوي او وس چې دا غدی خلک دونه ناغه باډې شته او ناغه زور شته نه قوت شته بیا هم چې کوم وخت پر سر راشي او خپل ماشومان وایي هغه وکسین ورکو او دا باز خلک وای چې دا دې یو شهر دې کو پارو دې دا دې واده زدا پښتنه درنه کوم چې نن سبا چې د دوايي خوري چې کوم هسپتال ته دي چې تا کوي هسپتال لري خارجانو هسپتال یې سره غانه مال ته خپل ناروغ ورسه چې ولدا د سې دي جرمني ډاکټران ورکی دي فرانسویان دی او پلانې دی پلانې ملک دی نو حالته به له سوج وکړه کنه چې به دا مریض نه ورول ما مطلب د خپل د اسلامي غټه حکومت واکسین خو څو ښه ده چې هم په کوپارو خو دونه کې کیږي هم د مسلمانو په کې کیږي زما د ټولو د افغانانو نه داخله دې کې نه د کوپر خبره شته نه دی خو بد خبره شته خپل ماشومان دي چې وخت پر سره شي او وخت
تشکر زازه صاحب، تشکر از تماس شما. بله واکسین چیزی است که به کفر و دین ربط نداره، هر انسان ضرورت داره که از بیماری ها وقایه شود. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما، بفرمایید.
امید جان عزیز سلام عرض ادب دارم نثار شما آقای سربان سلام کارو شنونده عزیز شما پر سلامتی زاوش از تخار تماس گرفتیم.
قاری صاحب زاوش بسیار خوش آمدین، بفرمایید.
زنده باشی امید جان. چون دوستای ما فرمودن وقت هر چیزی که علا پاکی لطف خداوند در سری ما، لطف عنایت خداوند در سری ما، دیگه ایرم که هست که اگر بشر هم ساخته ایره لطف خداوند است، باز هم هر چیزی که بخاطر فایده انسانات از وقت استفاده بکنه نه که ولی همین چیزی که واکسین هر چیزی که هست برای ما ساخته شده ای حتما برای ما فایده داشته که قدر تلاش میشه دیگه، باید اون کوشش بکنیم قدر سال ببینیم که از نگاه همین چیزی که تولد شده نزدیکای چشم معلول بودن یا از خود آدم تون دیگه را این فیلم ول من میبینم فاضل خود چیزی همین گپا بسیار کم شده زیاد همین گپا کاریز و وقتش ما دمی طرفدار عزیزم که باید باشه دیگه او پیغام تو هست خود درخت شما بکنه اگر نمیفهم دیگه مشکل در کجاستن دیگه این باید چیزی که بخاطر فایرینگ انسانات باید باشه همیشه هم بردمی را دوست داری چون بینید که همه نظرها بایتا مثبت بودن تا فیلحال.
بله تشکر زاوش سه محترم. در تخار امکانات واکسین چطور است؟ مراکز صحی همه واکسینا را دارن؟ خانواده ها منظم کودکای نوزاد خود را واکسین میکنن؟
بله بله که موی سیار هستن همین جمعه هم سر دمی دنای دروازا اعلان پخش میکرد دیگه در شفاخانه هستن زمانی که تیفل تولد میشه همون وقتی که میره با حساب همون کار دی چیزی تولدی که میگیره دور دمی دفتن با واکسین شم میشه با وقت شم اونجا قابل هست برای از رو فرمانده میشه که فرا فلان و فلان رو بیه که سی فرد واکسین شم.
بله تشکر زنده باشین زوج سب.
یو بله مثلا چی ورته یاد کو اقدار چی نه یوازې ماشومان بلکې لویان هم واکسین ته ضرورت لري. ځینې ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي چې خصوصا کوم خلک چې په اروپایي وادونو کې اوسي او چې بیا افغانستان ته ځخه مخه واکسین کوي، خصوصا د دې ژیړی ناروغي هپاتیتو د دوه ناروغیو چې څو ډول دي دغه واکسین خامخا لویان هم کوي.
حتی واکسین های بسیار مهم دیگه هم هست. آدم بعضی ها خود را واکسین میکنن بر ضد حشره ها، مخصوصا اگر کاروبارشون در جنگل و با چوب و با زمین و کار ایناست، خود را واکسین میکنن بر ضد حشره ها که بعضی وقتا حشره ها خیلی خطرناک میباشه، فقط با یک نیش امکان داره زندگی یک نفر را به پایان برسانند. به همین خاطر بر ضد چون این چیزا هم واکسین هایی وجود داره که انجام میشه، یعنی واکسین های خیلی اساسی که ما شما میشناسیم یگانه واکسین ها در دنیا نیستن. بهتر است در هر موارد با دکتر مشوره کرده و واکسین بکنیم.
بل اوریدونکو د تلفن لاری لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
السلام علیکم، ډاکټر منصور مجابی ام د زینا جوړولو مرکز مسئول.
مهرباني کوئ
دوه موضوعګانې چې همیش د میزبان د رادیو یا هغه څوک چې د واکسین په حق باندې معلومات ورکوي د خلکو د دید نه پټې پاتې دي. هغه یوه دوه موضوع ده چې ولې وي د کفار دې ته ډېره توجه کوي کفار یا خارجان په دې ډېره توجه کوي چې دغه واکسین ساری دی یو د پولیو څوک چې ملوث وي لکه ها و خلک په هغې باندې اخته کېدلی شي دغه خلک چې دې ته ډېره توجه کړي د خپلو ماشومانو په خاطر باندې چې سبا مهاجرتونه دي د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ماشومان دي خلک دي ویروس انتقالیږي نو په دې خاطر باندې دې ته ډېره توجه کوي او دغه تیموسي دي بیل ګیټس چې د مایکروسافت رئیس دی په هغه په دې باندې ډېره سرمایه ګذاري کوي یوه دا موضوع د خلکو نه پټه ده بله دغه موضوع پټه ده چې دغه د ویروس په مقابل کې چې معافیت جوړېږي وزارت صحت عامه باید د هغې ویډیو خلکو ته وښیي چې څنګه د هغې په مقابل کې دیوال جوړېږي او زنجیر حلقې جوړېږي نو دی هغه خلکو ته نه ښیي فقط په دې باندې اخته دي چې دا ګټه لري ګټه لري دی باید هغه په تصویر په ویډیو او په عقلاني دلیلو باندې خلکو ته وښیي هغه د تلویزیونونو له لارې د ویډیو له لارې او همدغسې نور هلته د کنفرانسونو له لارې وښیي چې په دغه شکل باندې دغه واکسین د میکروبونو یا د ویروسونو مخه نیسي نو زه له ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې واکسین چې دی د نورو دنیا چې توجه ورته چې په دې خاطر ورته کړي چې خپل اولادونه ترې ملوث نه شي
ډاکټر صاحب شما در کجا زندگی میکنین و محله کې زندگی میکنین امکانات واکسین و امکانات صحي برای مردم چقدر هست
بله ما خو از ولایت وردگ هستیم فعلا در کابل زندگی میکنیم یعنی واکسین در تمام نقاط افغانستان دسترسی دارم که اتما برمون تاکید میکنه که ما بیشتر از 80% دسترسی به خدمات اساسی دارم یعنی ده هر دو امکان دارم میشه ایره باز در شهر بیاره در ولسوالی بیاره ای اگر میخواه زندگی طفل خود سالم نگه دارد به یک دوره برای چی بیاره برای شهر بیاره برای ولسوالی بیاره یک مشکل دیگه مثلا که یا چی میکنه
بله ډاکټر صاحب متاسفانه کینه ما مور څخه پوښتنه درلوده چې یو خو هغه واکسینونه دي چې ممکن یو دوره راشي او واکسیناران راشي کور ته دروازه یې ورټه کوي او ماشوم ته واکسین ورکي خو په ځینو مواردو کې ممکن واکسینار ور نه شي
بله
کورنوی وظیفه څه ده چې کوم واکسینونه لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته مراجعه وکړي پر حل منندوی له دوی څخه کې بیا هم تماس نیو هله چې په دیاره نظر سرګند کی او کې یو بل ډاکټر هم لطف وکړي فون راو کی په دیارم له نور راغدن کو سره معلومات شریک کی خوشاله بسو اوس بل اوریدون خیلرو مهرباني تو خیل زاب
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو هغه د رادیو ټول کارکونکو او اوریدون خپل لیکي له وړاندې کوم
سلامات اوسه مهرباني کوي صاحب
واکه تاسو ګیره سموځو انتخاب کړی د خپل به هر سره خپل نظر لري زموږ په خپل دا نظر د سی واکسین یو ډیر ضروری شی ده خو البته لکه کوم چې قاری صاحب تاسو نو ویل دلته خرافات او زموږ د خلکو کم علمي او څه پراتیت د زموږ د ډیرو کارو مخه نیولې ده خو موږ باید له عقل سلیم څخه کار واخو واکسین بالکل ضروری شی ده په دې وجه ضروری ده د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه کې ستاسو خبريږي ما د ډاکټر صاحب له خپلستانه وکول مال ولی دا خارجان دی واکسین په دونه جدي او ټینګ دی هغه دې سم معقول جواب راکړي چې دا یو ډیر سخت بد مرض ده دا انسان د ابد د فاره له بین وړي په جیه د نور شانو د جړي او یاد ناس ګور شانو دا سی علاج کیږي دا لا علاج مرض ده د ابد د فاره له کښنی تر څومره تر هغه پورې به دی پالج او نیم سړی خو څه کوي خو بیخي ما زیاتی ژوند وکړي نو دا داغه جواب وو نو الحمدلله زموږ د زابل د ولایت حال زده کوم چې زموږ په ټول ولایت کې واکسین بالکل چالان ده دا اوس په حال زما د څنګه یو واکسیناتور یا واکسین والا ناس دا کښنیانو ته واکسین ورکوي او دلته څه سیمې د طالبانو تر سیمه واکداري لاندې دي په هغو کې هم لکه د ارغنده ولسوالي شملزي وو مطلب دی چوپان ته دی ټولو کې واکسین چالان ده نو هغه هم د نظر لري د واکسین مخالفت هیڅ څوک نه لري باید موږ ټول په سر تبلیغ وکړو خلک خبر کړو چې واکسین ضروري شی ده
کور ودان مرزبان صاحب یو مسله چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه که چا نه اوریدلې اوس یې راډیو نیولې وي د یو غوی لپاره جالبه شاید وي دوی وایي چې دا چې خارجان ډېر تاکید کوي په واکسین خصوصا د پولیو نو شم مسئله چې اشاره وکړه هغه ده چې کده پولیو یو مورد هم په یو هیواد کې موجود وي، همغه نفر که دا ویروس په بدن کې وي هر ځای چې سفر وکړي په بل هیواد کې نور خلق په مبتلا کولای شي.
بله
او دا مرض خپرولای شي.
بله و افغانستان یکی از محدودترین کشورهایی است که هنوزم پولیو دهش مشاهده شده، این مرض یا این بیماری در تمام دنیا تقریبا محو شده به خاطر همین پول واکسینایی که هست. خب پیش از اینکه به پیام هایی که از طریق اس ام اس شنونده ها فرستادن برسیم و بخوانیم پیام ها را، شنونده از روی خط تلفن میگیریم که خیلی زیاد انتظار موندن. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، مایکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو د دې رادیو کې نه کښې سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
د ننګرهار ولایت د پچیراغان ولسوالۍ نه غږېږم، ګل وزیر دپاس.
مهرباني کوئ صاحب.
دا واکسین یا ځینې خلک زموږ ګران هېوادوال وایي چې دا خارجي قواوې وایي چې دا بند نقصاني دی که نه؟
بله بله صاحب، تاسو دومره مکس ولې په خبرو کې کوئ؟
زمون په ګران هېواد کې هم داسې ډاکتران شته چې هغه زمونږ د هېوادوالو لپاره نقصاني وي، باید نقصان اعلان کړي، او که نقصاني وي باید مونږ هېوادوالو ته استماني جواب ورکړي چې دا هېڅ نقصاني شی نه دی، او زمونږ او ستاسو د ماشومانو لپاره یو ګټور شی دی، باید هر څوک یې وکړي، او که په نقصان وي نو زمونږ د هېوادوالو خو ډاکتران ډېر دي، هغوی ته پته لګېږي چې دا شی نقصاني دی، نو بیا هغوی دې خپله دا شی وڅېړي دا شی که نقصاني ولیکي که نقصان.
تاسو تر اوسه له کوم ډاکټر اورېدلی دي چې ویلې نقصاني دي؟ تر اوسه مو کله اورېدلی دي په کومه راډیو کې، کوم کلینیک کې، کوم بل ځای کې؟
نه مونږ نه دي اورېدلي. مونږ وایو چې مونږ هېوادوالو ته اطمینان ورکړي چې دا نقصاني شی نه دی، ماشومان لپاره ګټور دی، باید
ډېره زیاته مننه.
حداقل یکی از ډاکترها در همین برنامه سهم گرفته بودند لحظات پیش، شنیدین که تشویق کردن همه را به اینکه واکسین بکنن اطفال خود را و گفتن که هیچ نقص نداره بلکه فایده هم زیاد داره. خب حالا چند تا پیام از طریق اس ام اس شنونده هایی که از با استفاده از تلفن افغان بی سیم خود به ما اس ام اس فرستادن. بصیر هیلمند از کابل نوشته مردم ما حال فهمیدند و تجربه کردند که واکسین چقدر مهم است، هر خانواده اطفال خود را واکسین میکند در منطقه ما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته دو قطره واکسین می تواند مانع فلج اطفال شود و اطفال را در مقابل امراض مهلک وقایه کند. تطبیق واکسین حق اطفال است در ولسوالی ما، الحمدلله زمینه هر نوع واکسین مساعد است. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته در 4 ولسوالی هلمند واکسین اجرا نمی شود، در ولسوالی ناوه، مارجه، نادلی و گرمسیر واکسین اجرا نمی شود به خاطر که در این ولسوالی ها جنگ است. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته که در اینجا از 100 کودک 10 کودک واکسین می شود، بقیه هیچ، مردم به واکسین دسترسی ندارند. شمسیه شهیدزای از میدان وردک نوشته در چوک ارغندی یک تیم واکسین آتوران می باشند، آنها سالانه آنها کودکان 12 ساله را هم واکسین میکنند که این واکسین به طفل 5 ساله است. خب این جزئیات را خود واکسیناتورا شاید بهتر بفهمند. شمسی جان، امکان نداره که واکسین کودک 5 ساله برای 12 ساله شود، به جز اینکه واکسین باشه که برای همه سن و سالها فرق نکنه. جزئیات صحیح است. به هر حال تشکر از پیام هایتان.
خانوالی تندان د لوګر ولایت له برک ولسوالی له شنې کلا څخه لیکي، دی وی چې دلته د کوچیانو لپاره د کلینیک نشته او اکثره کوچیان بې واکسینه پاتې کیږي. میرام شاه ودان له میوند لیکي وای زموږ په سیمه کې واکسین په آزادانه ډول ترسره کیږي. محمد اساق وفادار له پروان ولایت لیکي خوشبختانه زموږ په سیمه کې ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. بل اوریدونکي له پکتیکا ولایت څخه له برمل ولسوالۍ څخه لیکلی د پیغام، لیکن نوم یې نه دی لیکلی چې څوک دی. دی وایي موږ ته د دینی علما د پولیو د واکسین د جواز او نه جواز صحیح فتوا نه راکوي، ځینې یو څه وایي ځینې بل څه وایي. بل اوریدون کې سرحدی منګل خوست لیکي وای پټول خوست کې پششان واکسین خپل ماشومان ته په خپل وخت ورکو او خلک ترې راضي هم دي. جانان حیدری لزابل لیکي زموش پولیسوالي کې داسې خلک پیدا کیږي چې واکسین په دې جایز نه بولی چې وای فائدہ نه لري. نو عجیب خبره ده. عزت الله عزتمن له ګردیز لیکي وای په جانخیل ولسوالۍ کې چې د پولیو د واکسین کارکونکي په سمه توګه دنده نه ترسره کوي. خبرونو ته وخت کم دی، نور پیغامونه به مول ولو ځکه چې ټلیفون نشو اخیستلی. عبدالغفار د لشکرګان لیکي د واکسین ځینې رضاکاران خپل دنده سمنه اجرا کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په لشکرګاه او ګرش کولسوالۍ کې د پولیو واکسین اجرا کیږي، خو په نورو لسوالۍ کې د پولیو واکسین نه اجرا کیږي ځکه چې د سیمې جګړه ځپلې دي. عبدالغفار د هلمند په لیکي وای د هلمند په لرو پرتو سیمو کې چې خبری رسنۍ نشته د واکسین په اړه عامه پوهاوی چارواکي نشته نکیږي.